ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې د اوسنۍ رادیو د دې سات په خبرونه کې تر شنه اسمان لاندې پروګرام لرو. خو لمړی موزه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ترابولم. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا په مزار شریف کې د خپل هیواد د جنرال کنسول په قول ویلي چې خامنه‌ای ورته امر کړی چې له افغانستان سره اعظمي تعامل وکړي. علی رضا احمدی پرون شنبه په مزار شریف کې یو غونډې ته وویل د ایران د اسلامي جمهوریت مشر علی خامنه‌ای له افغانستان سره د اعظمي تعامل پر پالیسي ټینګار لري. د نوموړي په وینا د ایران مشر باور لري چې د سیمې ستونزې باید د سیمې هیوادونه حل کړي. په مزار شریف کې د ایران جنرال کنسول زیاته کړې چې د ایران اسلامي جمهوریت د خپلو سیاستونو او تګلارو له مخې د هر هغه اقدام ملاتړ کوي چې د سولې او ثبات د ټینګښت سبب شي. د همدارازو ویل چې د ایران لوبلیتوب له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو پراخول دي. ایران د نورو هیوادونو په شان د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني، خو تهران له دې ډلې سره پراخ سیاسي او اقتصادي اړیکې لري. حاضر دمه ایران د افغانستان تر ټولو ستر اقتصادي شریک دی. یونیسف وایي د سږ کال د جنوري په میاشت کې د 214 افغان ماشومانو چې خوارځواکۍ اخته و دربلنه کړې ده. په افغانستان کې د یونیسف استازي تاج الدین پرون شنبه په خپل اکسپانه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې دا ټول ماشومان له 50 کلونو څخه کم څخه کشان وو. د یونیسف د استازي په وینا د دې ماشومانو درملنه د آسیایي پراختیايي بانک په همکاري شوې ده. مرستندوی ادارو له امریکا څخه غوښتي چې په خپل هغه پریکړه کې چې پر اساس د نیوی ورځو لپاره د امریکا مرستې ځنډوي افغانستان استثنا کړي. افغانستان ته تر ټولو ډېرې بشري مرستې امریکا کوي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې اټکل کړی چې نن یک شنبه به په 15 ولایتونو کې درنه واوره او شدید بارانونه وي. د ادارې د مختلفو ولایتونو لپاره د باران اندازه له 15 څخه تر 15 میلی متره او د واورې اندازه له 100 څخه تر 40 سانتي متره پورې اټکل کړی ده. د هوا پیژندنې ادارې په کابل، پروان، پنجشیر، هرات، فراه، نیمروز، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکنډي، غور، بادغیس، فاریاب، سرپل، بامیان، میدان وردګ، لوګر، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، جوزجان او بلخ ولایتونو کې د درنې واورې، طوفان او شدید باران اټکل کړی دی. د ادارې خبرداري ورکړی چې په ځانګړي ډول په سالنګونو او د هیواد په لویدیز، جنوب او مرکز کې د شدیدو بادونو امکان شته. د غزې د اوربند موافقې له مخې اسرائیلي ځواکونه به د غزې د ترانګې له مرکزي لارې د نتساریم له دهلیزه شاتګ وکړي. د اوربند موافقې له مخې اسرائیلي ځواکونه باید د اوربند په 21 ورځ ووزي. اسرائیلي رسنیو راپور ورکړی چې د دغو ځواکونو شاتګ له تیرې شپې د سحر روان دی او تمده چې تر نن یک شنبه سهار به بشپړ شوی وي. د اسرایلی پوز له خوا تر اوسه په رسمي ډول د دې شاتک په اړه څه نه دی ویل شوی. اسرایلی پوز د نتساریم دهلیز شمالي برخه تیر اونۍ پریښوده او فلسطینی کډوالو ته اجازه ورکړل شوه چې د غزې ترانګې شمال ته ستانه شي. سره له دې اسرایلي ځواکونه لا هم اسرائیل ته په نږدې سیمو کې حضور لري او د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې د شي اړخو افراطي ګوندونو د فعالیت او نفوذ پر ضد د اعتراضي مظاهرو په دوام کې د مونشن ښار مظاهره د دې اونۍ تر ټولو د پام وړ غونډه وه. وروسته هغه چې تیره اونۍ شاوخوا 1,600 کسانو د جرمني په پلازمینه برلین کې مظاهره وکړه، د شنبه په ورځ تر 250,000 ډیر خلک د مونشن سړکونو ته راووتل او د دغو ګوندونو د سیاستونو پر ضد شعارونه ورکړل. د مظاهرې تنظیمونکو ادعا کوي چې د شنبه په ورځ لږ تر لږه 340,000 کسانو په دې لاریون کې ګډون کړی و. دا مظاهره چې شعار یې دیموکراسي تا ته اړتیا لري و، دوه اونۍ مخکې له هغه ترسره شوه چې د جرمني د پارلمان انتخابات وشي. دا انتخابات له دې اندېښنې سره مل دي چې ښایي د الټرناتیو فار دویچلند په نوم شي اړخي افراطي ګوند خپلې پارلماني څوکۍ ډېرې کړي.
ترشنه آسمان لاندی
ده کډوالو ګډ مرکز په نوم له کډوالو د ملاتړ یو بنسټ ویلي چې افغان کډوال په خپلو ګاونډیو هیوادونو تاجکستان، ایران، پاکستان او ترکیه کې له سخت تاوتریخوالي سره مخ دي. دغه مرکز ویلي په دغو هیوادونو کې امنیتي ځواکونه له افغانانو سره ناقانونه چلند کوي. یاد مرکز اندېښنه ښودلې ده چې د دغو هیوادونو د چارواکو له لوري افغان کډوال د زندانی کېدو او د دوی له هیوادونو څخه د شړل کېدلو له ګواښ سره مخامخ دي. فرشتہ صحاکما د شنه اسمان لاندې د ازادي رادیو د دې اونۍ خبرونه درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د کډوالو پر موضوع خبرې کوو چې افغان کډوال په ګوندیو هیوادونو کې په کوم حالت کې دي، اندېښنې څه دي او په د دوی وضعیت کومې خواته روان دي. په خبرونه کې را سره قدرمن میلمانه هم لدی، تاسو هم کولای شئ د خبرونه کې موږ سره اړیکو نیسئ. د خبرونه په لړ کې به تاسو سره د خبرونه د اړیکې شمیره شریک کړم. خبرونه کې را سره نن قدرمن میلمانه پخوانی ډیپلوماټ امیر ګران صاحب میلمادای او د دې ترڅنګ پخوانی ډیپلوماټ او د پوهنتون استاد قدرمن ډاکټر سید لقمان صاحب هم را سره خبرونه کې مال دی. او د دې ترڅنګ د خبر پښتونخوانه د افغان کډوالو د متحد عالی شورا مشر خغلی بریالی میاخیل صاحب هم وعده کړی د خبرونه کې براشي. د خبرونه په لړ کې هغه سره هم اړیکه نیسو چې هغه هم موږ سره راغټ شي او د پاکستان کې یا پښتونخوا کې د افغان کډوالو پر وضعیت موږ سره خپل اندېښنې شریک کړي. قدرمنو میلمنو، تخبرونه ته ډیر ښه راغلاست وایم. پیل بل امیر ګران صاحب نو کو ګران صاحب تاسو راته وایي چې په وروستي ورځو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ ده، خصوصا په ګاونډیو هیوادونو کې لکه پاکستان، ایران، تاجکستان او ترکیه کې. د دغه وضعیت تاسو څنګه ارزوئ؟ دغه وضعیت افغان کډوال ولې په ګاونډیو هیوادونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي؟
ډیره مننه کوم فرشته جان، اول اجازه راکړي چې تاسو ته د بحث میلمنو ته او د تلویزیون یا رادیو ازادي لیدونکو او اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکه هیلې ورسوم. او باید ووایم چې زه د افغانستان د ولسی ګوند یو غړی او د افغانستان د لوی ملي چتر د ائتلاف د ویان په حیث له تاسو سره د خبرې اترې مخ بیایم. د تاسو د پښتنې په جواب کې باید عرض کړم چې د افغانستان د کډوالو ستونزې او بحران په ګاونډیو هیوادو کې له غیر جملې څخه په پاکستان، ایران، ترکیه او ځینو نورو هیوادو کې دا د افغان ملت د هغې تراجیدي یوه برخه ده چې دا 15 لسیزې متاسفانه په افغانانو باندې راغلی دی او افغانان له دغه حالت څخه سخت ستونزمن دي. په پاکستان کې زه عرض وکوم چې زه خو هلته وم. پاکستان کې هغه افغانان چې په خیبر پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې دي، په دغه حق له باید زه ووایم چې یو وخت موږ پاچا خان ته ورغلو، خان او درغفار خان، چې هغه د عدم انصلاف د تحریک یو له نوښتګرانو او بنسټ ایښودونکو څخه و. هغه بیا موږ ته وویل چې دغه خاوره چې افغانان پې پراته دي، دغه د افغانانو خپل تاریخي خاوره دی او دوی ته مهاجر ویل دا سمه خبره نه دی. په همدغه حق لباندې بیا ولی خان هم په یو ضیافت کې زما له مخې ضیاء الحق ته دغه خبره وکوله. او بیا کوم وخت چې په 1992 کې په اپریل کې هلته د پېښور له ګورنر هاوس څخه هغه حکومت چې د پاکستان د پوځي استبلیشمنت او استخباراتو په وسیله په کابل کې کېنول شو، وروسته لغنه سلیمان لایق او حاجی محمد څمکنی په هغه وخت کې د هغه وخت حکومت لوړ پولي چارواکي ول دغه خیبر پښتونخوا ته راغلل. زما په یاد دی چې هلته ولی خان هغوی ته ورغی او بیا یې په یو لوی اجماع کې هلته خلکو ته خطاب وکړ. وایي خلکو دغه افغانان چې دلته دی له غیر جملې څخه سلیمان لایق او حاجی محمد څمکنی دغه مهاجر نه دي، دا د دوی خپل خاوره ده او دا به دلته ووسی. نو بله خبره دا ده چې متاسفانه پاکستان له افغانانو څخه په داخل د پاکستان کې هغوی د ابزارو په حیث باندې استفاده کوي او ګټې ځینې پورته کوي او په دوی باندې یو تجارت شروع کړی دی. وګوري او سخت ظلمونه پې کوي، مثلا په کراچۍ کې، په روسش کال، بل کال، په جام شروع کې او په ځینو نورو ساحو کې هغه راپورسې منزه کاکړ چې هغه یو وکیله ده او په داوطلبانه توګه د افغانانو مشکلاتو ته رسیدګي کوي، هغې رپورټ ورکړی دی. هغه وایي چې پولیس د پاکستان او همدارنګه ځینې نور ملیشي دغه افغانان ځوروي، د هغوی کورونو ته ورځي او ضمناً له کورونو راباسي، بیا یې په زور او جبر باندې په داخل د ټرکونو کې له هغې جملې څخه په ان ایل سي یا نیشنل لاجستیک سیل کې ځای په ځای کوي او جبرن یې د ډیورنډ د تحمیلي کرښې هاخوا ته ټیل وهي. او له بلې خوا دا ده چې د دوی هغه کاروبار یا دوکانونه یا هغه څه چې په دغه څلور لسیزې کې جوړ کړي دي هغه هم دوی نه ورکوي، پیسې ځینې چور کوي او حتی زموږ له خوندو سره په ځینو حالاتو کې ډېر بد وضعیت کوي چې دا افغانانو ته د منلو وړ نه ده. په ایران کې هم حالات متاسفانه ډېر کړکېچن دي، افغانان ځورول کېږي، حتی وګوري په مشهد کې یا په ځینو نورو ځایو کې هلته وایي په دیوالو باندې لیکلي دي چې به مهاجرین افغان نان فروختن ممنوع است، یعنی تاسو افغانانو ته چې دلته اوسي هغوی ته ډوډۍ مه پې خرڅوئ یا ډوډۍ مه ورکوئ. او له بلې خوا د ایران اخوندي رژیم دغه په تیلې وسې په 2024 کال کې، یعنی د 2024 کال تر پایه پورې به 2 میلیونه هغه افغانان چې د مجبوریت له مخې، یعنی د فقر، لوږې، بیکاری، عدم امنیت له مخې هغه دغو هیوادو ته تللي دي هغه ځورول کېږي. او دوی وویلي چې دغه 2 میلیونه به افغانستان ته ډیپورټ کوي چې ډیری یې ډیپورټ کړي هم دي. او بل دا ده چې د دوی دغه کړنې، یعنی د پاکستان د پوځي استبلیشمنت یا د پاکستان د دغه حکومت او همدارنګه د ایران د اخوندي رژیم یا د ترکیې او ځینو نورو هیوادو دغه د مهاجرینو د 1950 کال د کنوانسیون چې هغه د مهاجرینو په حق باندې تصویب شوی دی او همدارنګه د 1968 کال د هغه د تعدیلي پروتوکول چې هغه په جنیو کې تصویب شوی دی او افغانان باید ونه ځورول سي. هیڅ کډوال چې یو بل ملک ته پناه وړي هغه هم دی.
ګران صاحب ډیره مننه دغه د کنوانسیونو او نړیوالو بنسټونو په اړه به بیا سره وغږی کو. دغه سوال ته هم زه تاسو ته بیرته راګرځم په دغه برخه کې کدار ته وایي چې مخکې د دینه چې لقمان صاحب ته ورسمه تاسو راته د کډوالو د تاریخ په اړه ویل چې په پاکستان کې د کډوالو تاریخ او په د تاریخ په اوږدو کې دوی څومره ستونزې درلودلې. کډوال په پاکستان کې خصوصا نورو غونډیو ملکونو نه زیات په پاکستان او ایران کې اوږد تاریخ لري. د دغه سره سره د تاریخ په اوږدو کې کډوال همیشه زورول شوی دي، ستونزو سره مخامخ شوی دي، خو په دغه اخرو کې د دوی ستونزې بیخي زیاتې دي. تاسو څه فکر کوئ؟ آیا د حکومتونو سیاستونو پر دې اغیزې کړي دي چې دغه تاوتریخوالی او یا دغه ستونزې زیاتې شي د کډوالو پر مخامخ؟
په دې کې هیڅ شک نشته. ما عرض وکړ مخکې چې په خپل د پاکستان حکومت یا د ایران اخوندي رژیم له همدغه افغانانو څخه د ابزارو په حیث باندې استفاده کوي. دوی له ملګرو ملتو څخه، له هغې جملې څخه د یو این ایچ سی آر څخه، یعنی یونایټیډ نیشن های کمیشنر فار ریفوجیز، له دغو څخه او ځینو نورو مؤسسو څخه فنډ اخلي. مثلا د ماده معلوماتو لمخې هغوی ته د هر نفر په سر باندې پنځونه تر لسو ډالرو پورې فند ورکوي، ولې دغه فند بیا پاکستان په خپل بودیجه کې ځای په ځای کوي او هغه د خپلو احتیاجاتو د رفع کولو لپاره کار ځینې اخلي. همدغسې ایران او بل خبره دا د سی دلته ما عرض وکاو سی دغه یو نیتی په پاکستان کې هغه داسي افغانان دا فکر کوي چې دا زموږ خپل خاوره ده لهمونه تر اټکه پوری یا تر مارګان پوری دا زموږ خپل خاوره ده په خپل خاوره باندې میشتي پاشا خان په افغانستان کې تقریبا اتلس نن شل کاله بامیان ته ولاړ مزار ته ولاړ بغلان ته بدخشان په هر ځای کې وګرځېدو هغه ته هیڅ ځوانه ویل چې دغه مهاجر دی نو په دې حساب هغه د ولی خان د خبرې له مخې چې دغه څوک نشي ویلی چې په پاکستان کې افغانان په خپله تاریخي خاوره باندې پراته دي دغه مهاجرین دي ولې له دوی څخه د پاکستان حکومت همدا اوس او په تیر کې سو استفادې کړي دي د دوی په سر باندې له نړیوالو بنسټونو څخه فنډ اخلي بودیجه ځینې اخلي پاکستان ستونزې زشته زیاتې دي هلته امنیتي بحران دی هلته د بې اعتمادۍ بحران دی هلته اقتصادي ډېر ژور بحران دی او بله خبره دا دی چې په پاکستان کې د ما د معلوماتو له مخې همدا اوس مثلا د خیبر پښتونخوا په جنوبي ساحو کې یا په جنوبي سیمو کې هغه ته د ماښام لخوا څوک نشي ګرځېدای او دما معلومات دا دي چې هلته بالکل د پاکستان دغه حکومت هغه خپل کنټرول له لاسه ورکړی همدغسې ایران له افغانانو سره تبعیضي چلند کوي په یو وخت کې افغانانو څخه دغه استفادې کولې چې دوی د فاتحالمین بریګیډ په چوکاټ کې د سوریې جګړې ته ولیږي او دوی د خپلو نیابتي ابزارو په حیث باندې کار ځینې واخلي او همدا اوس هم دغه مسعود پزشکیان چې د دوی صدر اعظم ده دغه ویلي و چې موږ به د افغانانو ډیری برخه خپل هیواد ته ډیپورټ کړو دغه ظلم کوي او افغانانو ته د مهاجرینو د کنوانسیون سره
ډیره مننه ګران صاحب په دغه چلند سره به بیا خبرې وکړو بیرته هم تاسو ته راګرځم او ورزو وس لقمان صاحب ته لقمان صاحب تاسو نه مننه چې خبرونه کې را سره مل شوې دارته وایي چې په گاونډیو هیوادونو کې لکه څنګه چې مخکې ما ګران صاحب نه هم دا پوښتنه درلوده په گاونډیو هیوادونو کې افغانانو تل د کډوالۍ ستونزې تیرې کړې دي خو په دې وروستیو کې دغه ستونزې ډېرې زیاتې شوې دی حتی بشری حقوقو لحاظ نه هم د افغانانو د افغان کډوالو حقوقونه د پخو لاندې شوې دي د راپورونو پر بنسټ په دې اخرو کې مونږ داسې راپورونه هم درلودل چې په افغان کډوالو باندې په ایران کې وچه ډوډۍ هم بنده شوې یا هم په حساب دوی ته خرڅوله پر دوی باندې په همدارس په پاکستان کې هم خزي او ماشومان د پولیسو لخوا زورول کیږي نیول کیږي او کورنۍ د یو بل نه بي خبره له سرحد نه تیریږي تاسو راته وایي د ډیپلوماټیک اړیکو لحاظ نه کله چې حکومتونه سره سیاسي اړیکې لري هي اړیکې لري نو په کډوالو باندې فشار راوړل د دې اغاسلي لاملونه تاسو په څه کې وینئ
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو او محترم ګران صاحب او محترم لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو ډیره مننه چې یو جامع پوښتنه تاسو مې رمانی وکړله زه په دغه په جواب کې یو درې شی ته یا درې اساسي موضوع ته اشاره کوم اول دا د مهاجرت تاریخ چې موږ د بشري تاریخ ته وکټنو وکړو مهاجرت همیشه په جهان کې یا په دنیا کې یا په نړۍ کې ادامه درلودله او لري بل اخره آی او ایم UNHCR او نور داسې بینلی سازمانونه د دې ته یو پلیټ فارم یو میکانیزم جوړ کو تر څو چې هغه ملکونه چې یا مهاجر پذیر دي یا د غین مهاجر وزي دوی ته یو قوانین او ضوابط او شرایط ورته جوړ کی تر څو چې د مهاجرین حقوق څوک ضایع نه کی لکه د هغه انسان پر مبنا دوی سره چلانو سی اپاین وخت د دې مشکلات رافقي او پاین وخت کې د ماجرینو کوم حمایوي اساسات لکه حقوقي حمايه لکه غذا او همچنان امنیت او صحي او نور مسکن او ملبس او مشرب د ټول پات په دې چوکاټ کې د یو قوانینو ورته جوړ کو په دې کې لسهاو کنوانسیونونه وجود لري هم په آی او ایم کې هم په یو ان ایچ سی آر کې او هم په ریډ کراس کې یعنی نو بنان دلته کې د اکثریت ملکونه په شمول د پاکستان په شمول د ایران په دې کنوانسیونونه کې ملحق ده دوی جزء د ملل متحد د ملکونه د چې دلته هلته عضویت لري سفاره لري نمایندګان لري ممثلین لري نو دوی چې په دې قضیه کې هغه کوي تمرد کوي بغاوت کوي دا متاسفانه په صراحت لهجه به ووایي چې دا یا خاینانه عمل ده ځکه چې یو طرف ته دغه ډیپلوماسي او هغه روابط بین المللي څه کوم په کنوینسیونونو کې په قوانین کې درج ده دی ورته به احترامي کوي هغه ته عمل نه کوي ثانیاً کرامت انساني دی پښو لاندې کوي دریم د امسایګي حقوق چې کوم پر مبنا د اخلاق ورزي او قانون محوري هغه واستوار ده دوی ته دوی پاملرنه نه کوي او بل دا موضوع چې مهاجر هغه قشر ته ویل کیږي چې هغه د مجبوریتونو پر مبنا یا پر بنسټ د بل ملک ته ځي خپل وطن او خپل کور او خپل ژوند پریدي نو دته دا ثابتېږي چې هغه حتمن ډیر مجبوریتونه لري د مجبوریت په اساس د غینه سوء استفاده کول د غینه البته ګټي اخستل خپل یو غیر اخلاقی عمل ده دا یو موضوع دوم موضوع دا ده چې د افغانستان قضیه یا د افغانستان د مهاجرینو قضیه تقریبا د 50 کال کېږي چې دا قضیه ادامه لري زه خپل په پاکستان کې ټول اسکل می ژوند کړی دا ایران ته نه انتللای خو د پاکستان څخه کوم خپل سترګو لیدلې دي زه بخي تنګي ځوان ومه کله کله پولیس زه نیولم او په عین وخت کې مانه پیسې اخیستې تلاشی کوله د جیبونو پیسې کوله یعنی دغه سی وحشت وو سره لدې چې مون سره شناختی کارت وو په هغه دهه 90 کې درته وایم دهه 80 کې درته وایم نو اوس د مهاجرین خلاف عمل کول او قوانین خو کول د پخولاند کول او تمرد د قوانین نه کول دا په پاکستان کې په یو عادت تبدل شوی دا خصوصا پولیس خلک نو وایم خصوصا پولیس او امنیتی سرچینی په پاکستان کې د قضیه د اوسم ادامه لري او د افغانستان د مجبوریتونو د مشکلات نه د جنگونو چې په حقیقتا دوی په هغه کې لاس لري دوی نه دوی ګټه پورته کوي لکه څنګه چې ګران صاحب مهرباني وکړه اساسا جنگ د افغانستان کې چې کوم نه دوامدار سو خو موږ د همسایګانو له خاطر سو نو په دې مبنا د یو طرف ته هغه جنگ په افغانستان ته غیر مستقیم یا مستقیم لاس لري بل طرف ته بیا مهاجرین په دغه وضعیت کې مجبور کیږي چې دوی وطن ته مهاجرت کوي بل طرف ته موږ مهاجرین دوی څخه استفاده کوي او د خارجان نه پیسې اخلي د ملل متحد نه پیسې اخلي په بیرونی ملکونو کې د تبلیغات کوي چې موږ په ملک دونه مهاجر پرو دي هغه ملکونو نه پیسې اخلي د غینه البته هغه په مانوي تور سره یو حمایت اخلي چې هغه ته خپل هغه انساني علاقه مندي کوي چې موږ خو دونه ښه انسانان یو لکه په حقیقت کې دغه څه کلن روانه ده چې تر اوسه پورې بین‌المللي سازمانونه یعنی خصوصا غډیره مشهوره سرچینې د تبلیغاتي د دې هغه ډاکومنټري فلمونه نه درکړي وضعیت دینم بدتر ده او دینم وخیمتر ده او دینم خطرناکتر ده خصوصا دغه دوه ملکونه چې پاکستان او ایران ده دا دوم قضیه دریم قضیه دا ده چې تاسو ته معلومه ده چې افغانان متاسفانه په دغه وضعیت سره مخامخ دي چې په وطن کې هم دوی حمایوي سرچینې نه لري په وطن کې اقتصاد شته دي نه او اکثریت ځوانان اکثریت روشن فکران نخبگان د افغانستان تښتي چې عوامل او وسایل تاسو ته معلومه ده پوهیږي چې متاسفانه نبود نظام یا د نظام نختواله یا عدم قوانین یا نور کوم د انسان ضرورتونه یا مبرم ضرورتونه کمبود په افغانستان کې د متاسفانه د مهاجرت هغه قضیه ته ډیر لوی zarar رسولې ده ځکه چې اکثریت خلک تښتي نو بل ځای نه لري یا پاکستان ته ځي یا ایران ته ځي په همدغه مقطع زمانی کې هم ایران هم پاکستان دغه نسو استفاده کوي او متاسفانه زمونږ افغانان ته ضرر رسوي. خو پوهیږي چې دوی مجبور دي، دوی مکلف دي، په وطن کې مسؤل نه دي، یا اقتصادي مشکل لري، یا سیاسي مشکل لري، یا امنیتي مشکل لري، یا صحي مشکل لري، یا نور مشکلات شته. لبنان دغه وضعیت ډیر افسوسناک ده او دې لپاره رای حل داده چې په دغه ملکونو کې خصوصا
ډیر مننه لقمان صاحب د حل لارو ته بیا را وګرځو. مننه کور ودان لقمان صاحب په حل لارو به سره بیا خبرې وکړو. تاسو ته بیرته راګرځم د خبرونې په دې برخه کې زمونږ یو اوریدونکی د تلیفون په لیکه راته منتظر دی، دوی به راوخلو. سلامونه، خپل نوم راته وایي، له کوم ځای مړیکه نیولې؟
خورجان تا ته سلام، د ملمنو ته سلام، د افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام.
علیکم سلام، خپل نوم راته وایي، له کوم ځای مړیکه نیولې؟
افغان ما د ننګرهار نه.
افغان صاحب، خبرونه ته ډیر ښه راغلی. تاسو به د خبرونه موضوع اخیستی که څه ویل لري؟ تاسو هم د کډوالۍ تاریخ یا کوم تجربه لري په پاکستان یا په ایران کې، او یا هم داسې کسانو سره پاړیکه کې یاستئ چې کډوال دی او له ستونزو سره مخامخ دي، که داسې څه ویل لري د خبرونه د موضوع په تړاو مهرباني وکړئ.
ملامت خو زمونږ دولت دی، فعلاً موجود دی، لاړو خپل کار ته، دغه خلک موجود، دغه خلک ملامت دی، دغلته خلکو ته کاروبار نه ورکوي، تیر رژیم هم همداسې و، دا هم همداسې دی، خلک توری کېږي، پوه شوې؟ یو شی چې نوی راوړې او کوتره راوړې چې دانه ورنه کې خو خامخا تښتي. دلته دا خلک هر رژیم چې راځي خلک تښتي، هر رژیم چې راځي خلک تښتي، ایران ته ځي، پاکستان ته ځي. دا ملامتي زه په افغانستان په چارواکو باندې اچوم، که چېرته دغه خلک پتنګ نه کې اول زه خپل معیبې مازنن خپل معیبې نراست ته لاړه له معلومه مشکلات کې دا درې درې ماشونه زموږ معاش راکړه، وای که دغه درې دا جمعې پورې واله شو که نه، وای نور خپل کار کوی، وای نور ریاست ته مه راځئ. نو زما خپل هم زړه تور دی، زه خپل هم ځم پاکستان ته تښتمه. خورجانې زما نخه ماشومان دي، دا خو ډوډۍ خوري، خورې خو نه خوري که نه. نو دغسې زمونږ زړه تور شي افغانستان نه پوهشي، دغسې خلک تښتي، خلک تښتي خورجانې. نو دغه خلک چې مهاجر دي، دا بیچارهګان د مجبوري نه مهاجر دي، د چارواکو د افغانستان دغه چارواکو د خاطر نه تښتېدلي دي خورجانې. دغه ملامتۍ زه په دولت باندې اچوم، پوهشي؟ زمونږ دولت به عوام توری کړي، ټول عوام یې توری کړه، لاړه وتښتېدل. ننګرهار همدا اوس خالي پالي دی، ټول ننګرهار کې 5000 کسان هم نشته، پوهشي؟ مخکې په دې حالات کې به یو بلا خلک به درېدل، سودا به اوسو. ګوره ننګرهار ښار ته وایي چې یو دښته ته نه جوړه شوې ده خورجانې. نو دا په چارواکو باندې دا ملامتي اچوم، ټول خلک توری کړله، پوهشي؟
له دې چې خپلې ستونزې مو موږ سره شریکې کړې. بیا هم قدرمنو اوریدونکو، زموږ د سوشل میډیا د فیسبوک او د یوټیوب قدرمنو لیدونکو، تاسو هم کولی شئ په خپرونه کې موږ سره اړیکه ونیسئ، که په ایران، پاکستان، تاجکستان، ترکیه او یا نورو هیوادونو کې تاسو هم کډوال یا ستونزې لري، خپل ستونزو غواړئ موږ سره خبرې وکړئ، مهرباني وکړئ په 00420221215040 په دغه میرے موږ سره اړیکه ونیسئ، زموږ تخنیکی همکار به بیرته تاسو ته زنګ دروهی. ورزو قدرمن ګران صاحب که تاسو دا راته ووایئ چې په پاکستان کې او یا هم په ایران کې او یا داسې نورو دغه نورو ګاونډیو هیوادونو کې د افغان کډوالو د ستونزو په وړاندې نړیوالو بنسټونو اعلامیې او یا هم کله کله دوی راپورونو پر هغه دغه د دوی کړنې غندي، آیا د غندلو تر څنګ یا د غندلو نه وړاندې دوی اقدام نه شي کولی که دوی وغواړي د کډوالو په برخه کې کار وکړي، باید څه وکړي؟
اول خدا دی فرشته جان چې دغه ځوان چې له ننګرهار نه ټلیفون کړی و، د دې مشکلاتو، د دې ستونزو ته، او د دې هغه څه چې دی غریب مایوب دی، دغه ته په ټول باندې او دغسې په لکونو یا په میلیونونو افغانان چې په داخل د افغانستان کې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي، هلته دی داسې یو اداره مسلطه دی چې متاسفانه متقاعدینو ته خپل تنخواوې نه ورکوي، او دغسې دغه معیوبینو ته هم کومک او لاسرسی نه ورسره کوي. فقر زیات دی، نرخونه جګ دي، او ضمناً اقتصادي ژور مشکلات موجود دي. او له بلې خوا وګورو، یا زموږ د ټولنې د نفوس نیمایي برخه چې هغه تقریبا 100 میلیونه کېږي، دوی له هغه انساني حقوقو څخه بې برخه دي چې هغه تا تعلیم و تربیه ده دی پوهنتونونو زده کړي دي دی نور کارونه دي دغه څخه دوی محروم دي او رس تر بلې دوی له مشکلاتو سره مخامخ دي دغه وضع ته په کتو دغه خلک د مجبوریت له مخې په تیښته کې دي یا مجبور دي چې ایران ته ولاړ شي او یا پاکستان ته او یا هم مثلا ترکیه او ځینو نورو هیوادو ته په دغو هیوادو کې هم له دوی سره هغه انساني چلند نه کیږي مثلا د یو این ایچ سی آر د 1955 کال د مهاجرینو د کنوانسیون د لومړۍ مادې په رڼا کې او همدارنګه د 1968 کال د هغه د تعدیلي پروتوکول له مخې له دوی سره چلند نه کیږي له بلې خوا په دغه وضعیت باندې چې په پاکستان کې له دغه افغانانو سره کیږي یا په ایران کې له کډوالو سره کیږي دلته د یو این ایچ سی آر همدغه د مهاجرینو کنوانسیون او دغه سې د بشری حقوقو د جهانی اعلامیه چې هغه په 1948 کال کې تصویب شوی و او هغه ټولو هیوادونو منلې ده د غوی لخوا او همدغه سې د بشری حقوقو د څار سازمان یا هیومن رائټس واچ کمیشن چې ورته وایي د دوی لخوا او له بلې خوا د نورو انساني او خیریه بنسټونو لخوا د ملګرو ملتو لخوا په دوی باندې انتقادونه سوي دي او دوی ته دغه سپارښتنې کړې دي چې باید له دغو کډوالو سره که هغه په ایران کې دي که په پاکستان کې دي که په ترکیه او نورو هیوادو کې دي د دغو کنوانسیونونو د مندرجو اصولو په رڼا کې باید رفتار وسي او چلند ورسره وسي چې متاسفانه نه ورسره کیږي له بلې خوا دا ده چې همدغه وضعیت هم چې په افغانستان کې متاسفانه مسلط شوی دی او په دغه 15 لسیزه کې تقریبا نیابتي جګړې روانې دي او اوس هم دغه وضع د اطمینان وړ نه ده چې څه به کیږي د افغانستان برخلیک به کومې خواته ځي
ډیره زیاته مننه ګران صاحب بیرته هم تاسو ته راګرځم کور ودان د خیبر پښتونخوا نه موږ سره د افغان کډوالو د متحد عالی شورا مشر ښاغلی بریالی میاخیل هم خوشبختانه د واتس اپ له لارې موږ سره وصل پاتې شوی دی میاخیل صاحب تاسو ته بیرته هم راځم اوس یو اوریدونکی را سره وصل دی اول به دوی راوخلو سلامونه خپل نوم راته وایي او په لنډو کې کا د خبرونې د موضوع په تړاو سوال لري مهرباني
السلام علیکم زه سلطان محمد رشتیان د کندهار ولایت سستاو میلمنو ته سلامونه وایم ټول محترم اوریدونکو ته سلامونه وایم دا ماجرتونه خو خوري دا طبيعي شی ام بوله ما چې دا طبيعي توګه په ټول نړۍ کې خلک هجرتونه کوي او دا ډېر مشکلات افغانستان خلکو نه دي چې دا د مشکلاتو سجدا طبيعي شی بوله ما او د ګران صاحب د دا میلم ما سمې دا پښتنه ده چې آیا دا تبلیغات دا باز خلک تللی دي او د افغانان ته کې چې د تاسو ګل گزار دی بس افغانستان یې پیلاکی راسي دلته سره سم دي برابر دي حال دا چې دی یا برف دیولوي کې یا په دریابو کې غر کې یې ازمز همسایه ما ماجه کاغذ زمونه باندې کې چې موږ دوه سو داکه زغمه لای شو برته شو لای شو دا یو څه تبلیغات دا خلکو باندې کړی وای چې دا غر تبلیغ دی اروپا او امریکا او دیو موږ څه تبلیغ دي زم چې دا یو څه دا د دې پر ځای تبلیغ وکړي چې راسي دا کړی وای چې مرادي دا ته که هستی د کني سره گزاره کوي خدای به الله سم کې اسبه برابر شي
مننه کور ودان ورزو خغلی میاخیل صاحب ته میاخیل صاحب کور ودان چې را سره وصل پات شوي بیا هم خره غلس خبرونه ته تاسو راته وای په پاکستان کې تاسو لنزدې نه افغان کډوالو سره پاړی کا کې استي وضعیت وس په حال په څه حال کې دی
سلام علیکم استاذ ملمر ته ټول اوریدونکو ته زمان په نه سلام احترامات
د څه د چې دلته
یو څلور ښکار له شلو د افغانان
پراته دي د هجرت پنن باندې د مهاجر پنن باندې خو دي کې مختلف ستونزې بار بار راغلي دي خو نشار هڅه کړې ده چې هغه ستونزې په حل لاره پیدا کړي په دا ځل د شي ډېر جدي نیول شوی ده دومره په شدت سره جدي سره نیول شوی ده چې د سیسی کارت دا سه حکم کړی دی چې تاسو مستقیمه پاسې دی او زه افغانستان ته نو دا نه ممکنه خبره ده چې زمين سره یو ټکالو سره دلته پروتي او د روزګاری او کاری د دې بچو د تعلیمونو مسلې وی دا ټول دا ته د څه ډیر کم وخت په یو میاشت کې دا راغون کی نو دا اس د عقل نه لري خبره ده چې به ضرور د بشري حقوق په مالیږي نو دمداسي د پیوار همدغه شان د کم کیسونه چې کیسونه والا دی راغلي دي 2023 نه دی خاطر هغه خلک ډیر پریشان دي چې دغه حتی دی اندازې پورې کار شوی چې دغه فلیټونه منسوخ شول بل بکې سلور قسم بکې غیر رجستر مهاجر دي من سره نو دا ټول هغه مهاجر دي چې په سلور کټګوري تقسیم شوی خلک دي نو موږ غوښتل چې ما انیسر د پاکستان د کنټري هډ سره دغه میټینګ وو اې د مهاجرې چې دا خلک کله د سرحد کراس کړی دی زمونږ په شمول باندې چې راغلي تاسو مونږ ته افغانستان کې مونږ قانوني کړی نیو کله چې دلته راغلي دلته تاسو مونږ قانوني کړو نو چې تاسو دلته قانون کې دا سلور پنځه قسمه کټګوري مونږ جوړ کړی د دې نه تیر شي دا ټول یو کوي یو مهاجر دی پیوار کوي ایس ای سی کوي هر څه کوي په یو ډول باندې یو پلیټ فارم ته راغلي بل دوی به دا وایي چې په 1955 کې مونږ دا غنډه امضا کړی چې 1955 کې نه امضا کړی دا پیزه له شپږ سره له اوسه مشتاله د غیر قانوني ساتلو نه غیر قانوني جل ساتلو اوس هم چې دی لګي گزارو کا دا مناسب نه ده چې ته اوس هم مشتاله ملما هغه ملمداري او ملمپان چې دی ټول کړی دا موږ د دې سان من دی د ملمپان او د ملمداري که چې اوس د اخره کې دا ټول خلک په خدغان باندې او په دغه سي په دغه باسي بيزته باندې نو دا عقل نه لوري خبره ده دا مناسب نه ده د ټول وخت نن ته د اخیګړي چې د پسین ملګری کوي دا پخیری ده موږ ته د پارتي کې خپل بکار دي د هجرت ته پنځه شپږ سره ښکاله درې نسل دلته پیدا شول د نیکم دلته پیدا شوه دي زویم دلته پیدا شوه نه سیم دلته پیدا شوه دي نو درې نسل اخر د کله پورې دا هجرت هم دشي دوام لري موږ د انشارت یو لږ چې د دې کې سفرک دي چې هغه تل غړي وطن ته لاړ او برابر کړي چې لاړ شي سفرک دسی دي چې هغه سیاسي مشکلات لري هلته نشته دلې دا ځکه چې مختصر یم چې وخت ساسي ډیر غلش سفرک دسی دي چې هغه بل د رشتیم کړی دي هغه د پاره د پاکستان حکومت د پاکستان عدلي چې د حکم کړی چې د پاره ودونه کړی دي نو هغه ته د دغه حکومت اصلي شریعت او حکومت دی لسمه نه کړنو ورکی هغه ورکی چې دې ادي حکم کړی خو ولې نادری د فانا چې د امریکای جنه د مشکلات دوی همدغه شي په سر پراته دي ستوته یو قسم مهاجر دي چې هغه دلته چې ځان محفوظ نه کړی او هغات کې خپل ځان محفوظ نه کړی دي ته موږ ویل چې دا کیسه خدمت کوي درې ملک ته ولېږي نو یو چې کله مهاجر د مهاجرو نظر تاسو په هره پالیسی چې جوړوي د مهاجرو په اړه کې د دوی نظر پکې شامل کړي انیسیار جمع د افغانستان جمع پاکستان جمع د مهاجرینو مشران د دوی نظر سره واخلي د دې په خاص ستراتیژي جوړ کړي یو جوړه ستراتیژي جوړ کړي د دې لپاره چې په کومه طریقه باندې د خلک د دې ځنه واپس په هیواد کې ستانه کیږي کني موږ نظر والی مسر دې ترشته دي ما بار بار التګه په جمهوریت کې هم دا طرح ما ور کړی په امارات کې هم دا طرح ما ور کړی دي یعنی چې موږ دا کار موږ ډیر آسان دي د طرح جوړول او د خلکو د پوریسترو خو لګا
مری مرسته میاخیل صاحب تاسو سوال ته شورا لري دغه د افغان کډوالو د شورا د پاره د دوی د ملاتړ د پاره دغه نړیوالو بنسټونو تر وسه پورې کوم عملی اقدام کړی دی یو یا هم په پاکستان کې داخله سي کوم بنسټ شته چې د دغه کډوالو غږ واوري یو یا هم د دوی قانوني کارونه مختبوزي دوی الته یعنی کغک پورته کې افغان کډوالو یا د تاسو شورا خپل ستونزې تاسو وغواړي چې چیرته مخته کی د سي کوم بنسټ شته په خپل پاکستان کې
د نړیوالو ایونډ افغان کمیشنریټ دغه خلک موږ مربوط دغه خلک یو موږ چې خپل اواز جته هم د شورا د چینل نه همدغه درې بنسټونو ته ځو دغه خلکو ته د خپل اواز جته لکه دراتلو کې افته کې ان شاء الله افغان کمیشنر سره مناسبه ده او دغه د وست په دې تیر افته کې د پینزم فروری باندې می د پاکستان د کنډیډیټ چې کوم انیشار مشر او هغه سره مناسبه ده هغه د ټول خپل فتشات ویلې خپل مشورې مول ورکړې هغه موږ ته جواب کوي چې موږ په لګو ورځو کې ان شاء الله د دې سره پرابې ته کیو د دې په خپل باندې موږ یوم ده یو پریس کانفرنس کو او د ټول د اساسي سیاسي مشکلات دی دغه دی ان د دې د حل لارې چارې چې موږ کې سره ټولې تاسو سره بشړګي کو نو دغه بنسټونه دي دغه موږ خپل आवाज رسو هم د شورا په تر دې چې بل بنسټ نشته چې د خلکو आवाज راغل کی او دغه بنسټونه یې ورسې هم د یو متحده شورا د چې د خلکو आवाज راغونډي هم د کمپونی نمندګان دي هم د خاري شاهو نمندګان دي هم په دې د کمیټې هادګان چې د ماسلینو دي یا د علماو دي یا د تجارانو دي د ترانسپورټرانو دي دا ټول د دې یو شورا جوړ شوی ده د متحده مرکزی شورا په نوم باندې نو دا خلک مسجد الاولی دین شورا ته دا شورا به دغه بنسټونه ته دغه ګونو رسوي
ډیره زیاته مننه مې اخیل سره برته هم تاسو ته راځم. یو اوریدونکی را سره د ټلیفون په لیکه وصل پاتې دی، دوی برا واخلو که ستونزه ولري. د دوی ستونزه بابا ورو سلامونه، خپل نوم را ته وایي او په لنډه کې که د موضوع په تړاو څه ویل لري مهرباني.
سلام علیکم فریده سیال صاحب، تاسو بخیر همکاران ټول اوریدونکو شګې
مننه کور ودان مهرباني وکړئ د موضوع په تړاو څه ویل لري.
مایل دا غیدا مستول نړیواله ټولنی باندې دا فراو راچو دا ټوله توانونه مسه دی رسول دی وسغه ماجد چاله ته جه هغه یو کال دوه جرکی او د دې خاصه دی بلاد افغانستان نه وځي. یو خدای د خلک دی زموږ افغانستان خلک دی تیاری واره ول تاجکستان ته دا غځه د امریکا بوت نه بره دا خلک شرا شي دغه ته نه بره څنګه بخښنه شي ته ټولټان او ش په خلک مو دا ښکار وکي او بل ته دا نړیواله ټولنه دی راولاړ شي نشار باندې ملال دلته د امارات روان مر ځکه ورکی دی د برمو یو تراو شور جوړ کی او هغه چاله ته دی هغه نه راځي د جزاله زده پر ځای بلاګر شي. یو سلام په کور کې ما دی आवाज لاته چې محمد عادل و سلام
مننه کور ودان. ورزو لقمان صاحب ته، لقمان صاحب که دا راته ووایي چې په دې وروستیو کې خصوصا په دغه دریو کلونو کې کله چې طالبانو بیرته په واک ترلاسه کړی دی، په دغه دریو کلونو کې په ګاونډیو هیوادونو کې پر افغان کډوالو فشار زیات شوی دی. دغه څو ورځې مخکې هم په ترکیې کې د افغان کډوالو راپورونه او په ترکیې کې داسې ځورونې د افغان کډوالو زیات شوي دي. تاسو څه فکر کوئ د طالبانو د خوا د دوی خارجی سیاست هم په دغه کې دخیل دی یا رول لري د کډوالو پر وضعیت باندې د طالبانو اړیکه لګونډیو هیوادونو سره دغه هم په دغه وضعیت باندې اغیزې درلودلی شي او کنه؟
مننه فرشته جانې، مخکې د دې نه هغه وروسته په کندهار کې سوال وکړ، یې مې مخاطب قرار لرل چې باید دغه ته لنډ ځواب ورکړم. هغه اول وروسته ویل وروره داسې داسې افغانستان هیڅ شی د کډوال قضیه دروغ نه ده، دا کوم تبلیغ نه ده، دا یو واقعیت ده. زه خپل چې ما په حتی په دغه نوښت کې مونږ کولای شو چې امریکا ته لاړ شو، مونږ نه ولاړو دله خاطر چې افغانستان ته به بیته ګرځو. په افغانستان کې ما خپل شخصا اتیا کسان تقریبا ازهر مصر ته لګل دي، زید ازهر مصر جامینه فارغ يم. په عین وخت کې د ما اورارتو تقریبا خپل کورنۍ می 15 کسان چې لسانس لري حافظان قران ده ټول اوس حالان ته راغلي دي. لته دې چې هغه پانتونونه هغه مدرسې ټولې بندې شوې. مثلا یو مدرسه وو په کابل کې استادان مصری وو، درش مصری استادان پکې درس ورکول، چې چار چوکاټ وزارت معرف په وړاندې هغه مدرسه بند شو. مثلا بل یو پانتون وو په کابل کې چې د ډاکټر ابوبکر متقی یو ډیر برجسته استاد هغه شخصي پانتون جوړ کړی دی ازهر پونوم. اغه ډیر یو معیاري پانتون وو چې اتلس دورې فارغ ورکړی وو، اغه بند سو مزدود سو طالبان لاغه. اغه ورونه چې بې اطلاع دي یا بې خبره ده باید ځان ته معلومات راټول کړي. داخه خبره ده ځکه چې د افغانستان قضیه واقعا ډیر خطرناک قضیه ده، ډیره پروسه خطرناک ده. ټول خلک د مجبوریتون نه مهاجرت کوي. دا خو ډېر یو کوچکی نمونه ماته ستو ویلي، ډېر غټي قضایای په افغانستان کې وجود لري. نقض قوانین حقوق بشر ده، د ښځو په مقابل کې چې کوم وحشت او دهشت جریان لري دا خو په دې کتابونو لیکل شوی ده. او په عین وخت کې نور قضایا دا داسې نه ده چې کوم تبلیغاتي قضیه ده، دا حقایق ده، باید حقیقت ته باید مونږ تن کېږو. دا د مسلمان بهترین اخلاق کرکټر تقوا هم دا ده چې مونږ حقایق ته باید هغه کو هغه ته تسلیم شو او د حل لپاره یو لار وسنجو. دقیقا محترمه ساحق صاحب، محترمه دا قضیه ډیر کاملا رابطه مستقیم په دې قضیه سره لري، ځکه طالب تاسو ته معلومه ده چې مشروعیت داخلي نه لري، مشروعیت بین المللي نه لري، یعنی پراخ لاس نسی کولی چې د ډیپلوماسۍ له نظره یا د قوانین له نظره یا د حقوق له نظره د قضاوت هغه کې یعنی هم اصلاحات کې راوړي، هم مدیریت کې، هم کدوې غواړي مثلا خدمت کول لري د کې دي کوم د مثبت اغیز ولري. خو متاسفانه تاسو ته معلومه ده چې طالب په اساس کې د حکومتداري ظرفیت اصلا نه لري. دا خلاف د هغه آیت قرآن زموږ شان ده، ان الله امرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. دوی بيخي دغه حکومتداري سره رابطه نه لري، دوی ټول هر شی دین ته کش کوي. اوس مثلا دین د زراعت مبارک هیڅ نه دی ویلې. دین دی مثلا د نورو لکه انجینری، لکه الوتنه، لکه میدان هوایی، لکه نور سهولتونه، لکه سرکونه، لکه نور هغه انسان چې کوم ضرورت ورته لري هیڅ اشاره نه ده کړی. دا موږ انسانان ته پیښې دی او په عین وخت کې الله جل جلاله موږ انسانان خلیفۃ الله فی الارض، یعنی جانشین دی الله یو. موږ دغه صلاحیت لرو چې ام دین خپل جوړ کړم دنیا. خو طالبان داس یو کار کوي چې هر ځای دین ته منسوب کوي. هغه دین هم دین شکلي چې فقط لمونځ وکاو، فقط دغه د ښځو په باره کې، مظلومیت په باره کې دوی ډېر فشار اچي، د ښځې چادر ته، د ښځې حجاب ته. دا خپله دې ثابتېږي چې متاسفانه
ډیره مننه لقمان صاحب، بیرته به هم تاسو ته راوګرځو. ورځو ګران صاحب ته. ګران صاحب، تاسو راته ووایئ چې دغه ګاونډي هیوادونو سره خو د طالب یا د طالب چارواکو روابط هم ښه دي، دوی تګ راتګ کوي، ډیپلوماتیکې اړیکې د دوی ډېرې ښې دي، باوجود د دې ولې د طالبانو حکومت د کډوالو پر وضعیت کوم کار نه کوي؟ او یا هم د دوی د اوس په پاکستان کې داسې افغان کډوال دي چې دوی خپلو کیسونو ته منتظر دي، او یا هم وضعیت یې ډیر خراب ده، ډیر افغان کډوال زندانیان دي د پاکستان په زندانونو کې، خو بیا هم طالب چارواکي پر دې چوپ پاتې دي. تاسو دا وضعیت څنګه ارزوي؟
دا وضعیت خو اندیشنی وړ دی. او طالبان لکه مخکې سه لقمان صاحب ورته اشاره وکوله، دا په افغانستان کې مشروعیت نه لري، دا ډیفیکټو اداره ده، او دا د دې ظرفیت هم نه لري چې دوی دغه مشکلات حل کړي. بل خبره دا ده چې په افغانستان کې دغه کومه اداره چې طالبانو رامنځته کړې ده، دغه تیوکراسي ده یا دغه یو استبدادي واکمنۍ ده، دا انحصاري یو واک دی چې مثلا د هغه نړیوالو مناسباتو له مخې دا نشي تعریف کیدای. د مثال په ډول باندې دا ځینې مالفي دي چې یو دولت او یا د حکومت واحد هغه باید په خلکو باندې یا په یو محیط باندې یا په چاپیریال باندې حقوقي او قانوني واکمنۍ وچلوي. او هغه مالفي معلومه دي چې هغه شپږ مالفي دي چې دوی مثلا په داخل کې د غي جملې څخه له خلکو څخه مشروعیت نه لري، له خلکو څخه باور ترلاسه کړی نه دی. او بل دي دوی په اداره کې ګوري یوازې ملا دی، چړی دی او دغه دی. دا خو ضرورت لري چې مجه اقتصادان، مجه مثلا انجینران او دغه سي ډاکټران دغه وته په دغه اداره کې باید ځای ورکړي. نو دغه مشکلات په داخل د افغانستان کې دي، کارونه نشته دی، د فقر او لوږې او دغسې د ډېر غوسي خلکو ته کارونه نشي پیدا کېدای او دوی دغسې فرصتونه نشي ایجادولای. نو لکه هم ځوانان او پیغلې دا د تیښتې په حال کې دي له افغانستان څخه، یا پاکستان ته درومي او یا ایران او ځینو نورو هیوادو ته په منډه کې دي. او متاسفانه په دغه کې د نړیوالو قدرتونو چې هغه امریکا ده او ځینې نور هیوادونه دي، د هغوی نقش هم د ور دی چې باید تر انتقال لاندې راشي. د مثال په ډول وسوګوره، ډیری افغانانو ته دغه هیوادونه وویلی سي ډیر زره موجه قبله او څلوېښت زره موجه قبله، دا افغانان یې دغسې یو تمه یې ورته ورکړله چې هغه وسغه د پاکستان کې ځینې سي د هغوی اسناد هم تکمیل شوي دي او هغوی ته ټکټونه هم مهیا شوي دي. هغه اداره چې په سپینه معنی کې وس مسلطه ده، د ډونالډ ټرمپ تر مشلۍ لاندې، هغه وس امر وکاو سي مثلا د درو میاشتو لپاره موږ دا ماجرین یا دغه افغانان نسو منلای. دا خلک خو وس هغه خپل شته چې ول هغه خپل او چې سره ټول ول د کور سامان او دغه وغه د مشکلات ټول وګالل، حتی ځینې به خرڅ کړي وس دوی ته دا اجازه نه ورکړي چې دوی امریکا ته ورشي. او له بلې خوا دلته مشکلات موجود دي، دلته د ډبل سټانډرډ پالیسي یا د دغه سي او پالیسي په سیاغه د منلو وړ نه ده. او هغه د 1950 کال د مهاجرینو د کنوانسیون او دغه سي د نړیوالو حقوقي سازمانونو یا بنسټونو دی مالفو یا دی اصول په ضد باندې د افغانانو سره او نورو کډوالو سره دغه سي چلند کیږي. بل دا دی چې ځینې هیوادونه مثلا پاکستان دی، پاکستان کوشش وکاو په 1980 یا په دغو کلونو کې ځالته ومه دغه خلک په زور باندې دې ته تشویق کړل یا برین واش کړل، له جماعتونو څخه یې دې ته تشویق کړل چې دوی باید پاکستان ته راشي، په پاکستان کې راشن ورکوي، کلاشینکوف ورکوي، هغه خرڅ کړي. همدغه شی ورته ویلي په دوی باندې یو نفر ده په نوم د ډاکټر فضل رحیم مروت، هغه یو کتاب لیکلی ده فرام مهاجر تو مجاهد، یعنی دا خلک اول له افغانستان څخه را مهاجر کړل، دلته بیا ځینو مدرسو ته لکه د اکوړه خټک حقانیه مدرسه ده، لکه نور المدارس ته یا ځینې نوري مدرسې دي، هغوی ته معرفي کړل، هغوی کې برین واش کړل، بس د نیابتي جګړو لپاره ابزار ځینې جوړ کړل او دا یې مجاهد کړل او بیا یې هغه افغانستان ته ولېږل. او دغه ګوري دغه جګړې چې په دغه نوم باندې را شروع شوي، دغه تنظیمونه زما له مخې هلته جوړ شول، هلته د اپریشن سایکلون او د مسکیټو په نامه باندې دغه عملیات کول. په دغه کې به د امریکا د سی آی ای رئیس ویلیام کیسی او دغه سی سناتور او ویلیام چارلی ویلسن.
مننه کور ودان ګران صاحب، د خبرونې وخت ډیر کم پاتې دی. کور ودان ورزوم یا خیل صاحب، تازه که د خیبر پختونخوا کډوال ستونزې ډیرې زیاتې دي، د دوی نه به واورو چې د پاکستان حکومت لخوا افغان کډوالو ته ډیر لنډه موده تعینه شوې ده چې دوی باید پاکستان پرېږدي. کټګوریانې تاسو مخکې هم یاد کړې، تاسو څه فکر کوئ دغه د لنډ وخت ټاکل د افغان کډوالو په رواني حالت باندې به څومره ناوړې اغېزې وکړي؟ د دې ترڅنګ هغه افغانان چې تاسو هم ویلې لسیزې کېږي په پاکستان کې پاتې دي، کډوال دي، کورونه لري، کاروبارونه لري، هغوی ته په دغه لنډ مهال کې پرېښودل څومره سخت دي؟ او دغه نړیوال بنسټونه، آیا دوی به کوم عملي اقدام وکړي د دغه وخت د غزیدو لپاره، او یا هم چې لږ فرصت افغانانو ته زیات کړي، او یا افغانان چې کیسونه لري د هغوی لپاره دغه موده لږ زیاته کړي؟ داسې کوم څه هم د حل لارو کې تاسو له یونیسیا سره خبرې وکړې، او یا هم پاینده کې به داسې یو څه وشي؟
په افغانستان کې هم داسې یو حکومت رانغی چې د دې خلکو لپاره داسې دغه پالیسي جوړه کړي، او یا داسې یو تصمیم ونیسي چې دا خلک د خپل وطن بوزي. تر اوسه پورې داسې زموږ نظر نه دی راغلی. زما خپله تقریبا د شپږ څلوېښتو څلوېښت کالو چې زما حاضر شوی یم، نو داسې هلته د طالب حکومت نه و چې د دې نه مخکې د امارت اسلامي نه دفاع جمهوریت کې هم دا کار نه دی شوی. بار بار زه تللی یم اشرف غني ته، عبدالله سره، کرزي سره، د ټولو سره موږ ناست یو، هغوی هم داسې موږ له ډاډ نه دی راکړی. او ما ته مې همدا ویلي چې محل صاحب په تدریج رالیږه. ما د خپل دا د اشرف غني دغه مادې لزر کړي، دغه مې برابر کړي، ما دا خلک زه پورې باسم زیاره تاریخي چټ دی واړي، بیا په تدریج رالیږه. کرزي راته ویلي راځي را ټول راځي کنه، ما چې زیاره تاریخي چټ دی واړي، دا خلک پنځه څلوېښت کاله دلته تیر کړي دي، پنځه څلوېښت کاله پس چې ځي وطن نه دی لیدلی، کلی ولس نه دی لیدلی، خلکو سره بلد آشنا نه دي، کورې نشته، ځمکه نشته، جهاد نشته دي، نو دا خلک چې لاړ شي دغه چټ تاړي، نو دوی خلکو سره دوست پنځي دي، دا خلک رواني مریضان دي، دا خلک ته دومره یو درد او تکلیف رسېدلی دی چې دلته پې کوتک دي وځه، هلته ځای نشته چې چرته واړي. نو د دې دپاره موږ هغوی ته هغې ته طرح ورکړئ چې تاسې په دغه طرح کار وکړئ چې دا خلک درځي، او هلته بیا تاسې په تکلیف هم نشئ، مخکې ته سړکونه جوړ کړئ. خو هغه کار تر اوسه پورې هېچا داسې لږ اقدام نه دی کړی چې عملي اقدام وشي او دا خلک مطمئن شي، دې ځنه په اطمینان سره لاړ شي. همېشه چې تري څلور لکه پنځه لکه کان د پښ دغه شانت په کوټه کې بيخه دي، او سره بيزي لکه شپږه کسان هم ته پولیس دي، نو بیا انت بس دا دی دی الله مل شي اکثر خلک دا غیر قانوني شي بهتر راوړي، او سچ دي امه هغه کې پاګه تکلیفونه هغه سره د وخت لري نور مروانی مریضان شي. نو دا خلک دلته کوم دي باز دي شي چې هغه ته په کې پړې واچې هم نزي، لکه چې هغه دلته پاکستان حکومت هم بزور واسي، او یې هلته هغوی ته وي راشه، ځکه هغه سیاسي او فکري اختلاف لري خلک، هغوی هلته خپل زندگی چې دی خطر کې ګوري. نو هغه خلک بالکل یعنی اراده نه لري که دلته موږ په پانسي کې خواته نه ځو، داسې خلک هم دلته موجود شته چې هغه خلک تلل نه غواړي.
نو د مهاجرینو د الله ملشي دا کوم خلک چې ارادي لري دي دغه مخکې د حالات نه مخکې چې لاړ شي چې وطن دې څه امنیت دې بګی تلاري ده په هغه کې چې کله ده د اقتصادي ستونزې د سرپناه نشتون پکې بیا به کې د بچو تعلیم خبره شو د جنکو تعلیم خبره شو چې د نجونو تعلیم بند شي او هلته ټول خلک بچو تعلیمونه کوي دلته پاکستان کې چې خلک پراته دي دا خلک یو څه ناسو بچي شته په تعلیمي ادارو کې مصروف دي په تعلیم باندې نو هلته دغه وجه باندې چې هغه حالات برابر نه دي ناسازګار دي نو دا خلک نه مخ کوي چې لاړ شي نو موږ د یونیسیار او د کمینه لیوالي ادارې چې دي دوی سره چې موږ بار بار ټینګار کوو بار بار ټینګار کوو چې د خلکو د کار د یو حل لار پیدا کړي نو چې نو تاسو ته ویږه شي دلته کال په کال زموږ په سر یو کال ژوندۍ تیر شله ولې ټول په تشويش ټول په یو اندېښنې باندې نن زه خپله خدای وکړ چې موږ یو کار د دایمي کار نشو شروع کولای چې موږ دایمي شروع کړو هر مهاجر هغه چې کار نشي یو کال پورې کړو کوم چې سره په کله باندې کور کې نشي هغه مسره د کال نه زیات کنه هغه کار راځي چې نو سره مهاجر کار به مثال لږاسي نو په سیه بیا سره کولای شي کور کوم چې چې کوته کړو باندې کیږي بس به زما نو دغه شان ته په کورونو کې فیز افغانانو په پاکستانو سره باندې دي تنو معنا نه سره باندې دي کدی لګ لن تنګ وخت دا هیڅ ممکن نه ده هیڅ عقل نه مني دا کار شي د دې سره نړیوالې ادارې دا اوس موږ دا کوي امید نمشته دي ځکه چې بل دغه زمو نشته بغه الله دې الله نه کوسي چې دې نړیوالې ادارې دې جدي موږ بار بار وی چې موږ ان شاء الله د پاکستان حکومت سره خبره کوي پاکستان حکومت هم څه مطالبي لري موږ دا بل ویلې چې تاسو دې مطالبي ونه نه دې مطالبې ته غږ کړی دی نو چې دې مطالبې موږ نه ان شاء الله اوس نه سمشته هلکې خدام بیا الله سترځنې مکی نه بیا دې خلک د خپل بندوبست کوي چې دا خلک په مزه مزه لاړ شي ځکه دا شل دېش لکه خلک دي نو شل دېش لکه خلک ځکه په کال کې درې لکه سرول لکه زینو ماشومان په نور پیدا کیږي په کال کې موږ سرول لکه بنځل لکه ماشومان پیدا کیږي نو دا شل دېش کې لکه پس یو نیم کرول کسان تر رسي نو موږ د بار بار یو چې تاسو لږه زیات تعداد کې داخله ډیپورت
کوي کور ودان میا خیال صاحب کور ودان چې په خبرونه کې را سره وای د خبرونه ورسته شی بی دی لقمان صاحب ته ورزو لقمان صاحب کپلانډو کې راته دا وای چې د ډیپلوماټیکو اړیکو لحاظ نه حکومتونه څه کول شي لکه وس په افغانستان کې طالبان حاکمان دي د طالبانو حکومت باید څه وکړي د کډوالو لپاره خصوصا د افغان کډوالو لپاره چې مخکې میا خیال صاحب هم ستونزې ویل چې موده ډیر لاند ورته تعین کړي د افغانستان سفارت چالته د طالبانو تر حکومت لاندې دی او دغه د کنټرول لاندې دغه باید څو کی دغه د حال په لارو کې کلندر سره وغږیږي خبرونه وخت ډیر کم دی مهرباني
هر قطعی او دایمي او ابدي امداد چې طالبانو کرشته غواړي د افغانستان د وګړو حمایت ترلاسه کوي په خارج کې خصوصا د بیګنا یا د ماشومان او خزو او ټول دا وګړي چې په خارج کې ډیر مشکلات سره دوی مخامخ دي دوی باید صادقانه تصامیم ونیسي او افغانستان ته بیرته راستون کی او په عین وخت کې د دوی هغه مسؤلیت او مسؤلیت او نور ټول هغه امنیتی مسؤلیت باید واخلي او په عین وخت کې دوی سره خ برخورد وکي اخلاقی برخورد وکي دوی سره دغه سی او چلند وکي چې دوی بهته اطمینان اعاده سي یو طرف ته دوم طرف ته دا چې د ایران او پاکستان سره غا استخباراتي اړیکې چې لري چې مهاجرین نو استفاده کوي هغه نه قطع نظر سي یعنی مهاجرین د غلس نه وباسي تاسو ته معلومه ده چې متاسفانه طالبان د استخبارات ایران او پاکستان تر لاس لاندې پروګرامونه مخته یوسی او ماجرین په لاراس کې د غیر سو استفاده کوي دا باید دین قط نظر هغه کې د صرف نظر وکړي دریم دا چې طالبانو مجامع بین المللی ته مراجعه وکړي او د انساني لارې نه د حقوقي لارې د کنوانسیون لارې د ډیپلوماسي لارې نه د مشروعیت او عدم مشروعیت مدوی جامع جهانی ته لکه د انسان مشکل یا د انسان کرامت قضیه ورته مطرح کی چې د افغانان ډیر مشکلات لري او لرلې او پاینده کې به لري لکه میخل صاحب اشاره په وکړه نو دې ته دې مجبور او مکلف کې قاطعیت او صداقت باید دې هغه کې چې جامع جهانی ته سره کومک وکړي سره لدې چې جامع جهانی د افغانانو احسانمن به ځکه چې افغانان و چې هغه ورثه شکست ورک همدا افغانان و چې دوی د روسانه دی ویره نخلاص کو وس هم دی وسره ناجوانی کوي د ام د ډاکټر نجیب دی وخت نه د لختر ابراهیمی او نور بننسیوان نه تر اوسه تر پوره د افغانان سره داسې صادقانه برخورد نه کړي ډاکټر صاحب
لوکمان صاحب تاسو فکر نه کوئ چې دا د طالبانو حکومت خپل غیر مشروع حکومت د تروسه حکومتونو پر رسمي ډول نه دی پیژندلای کېدای شي دغه ټکی هم په دغه برخه کې د ستونزو لامل وي د خبرونه وخت کم دی په دغه موضوع مو غوښته تاسو سره وګورئ خو کلاند په دغه برخه کې هم تاسو اشاره وکړي چې د یو حکومت مشروعیت دغه د وګړو پر ستونزو خصوصا په گاونډي هیوادونو کې هم رول درلودلای شي
دا سل پر سل زکه دنیا پر قوانین هغه د استوار ده مو قوانین لرو قوانین بین المللی لرو قوانین داخلی لرو قوانین منطقوي فرامنطقوي لرو طالب په یو متعهد نه دي دا واقعیت دا چې